چې بریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نیمروز مرکز زرنج سقوط کړی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې کومې سیمې په نیمروز کې طالبانو نیولې. د افغانستان د دولت رسنیو د برخې مسؤول نن په کابل کې ووژل شو.
د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو دواخان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
د مینپال یو پخواني ملګری نثار صالح مې راوښخوه.
کرایې په کور کې اوسېدی، دغه ټولو غربت سره سره خپل معاش ته نیمه کوي، ځینو غریبو ملګرو سره به هم شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ لپاره به خپل سهم اخلي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي چې طالبان د سولې نیت نه لري. او په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یو افغان سره شخېدلی.
کارونه ښه دي، دواړو کار شته ده، ولې ځان به زحمت ورکړو.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریا سنوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په هلمند کې د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو د سرې قطعې مشر له څلوېښتو ملګرو سره ووژل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي تر خپلې وسې ټوله هڅه کوي چې د روسیې له ملاتړو بېلتون غوښتونکو سره روانه جګړه پای ته ورسوي، خو دغه سوله په سلو کې نه وي. د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې تړلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
بعد مرغ د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن مین یو ځوان، یو مبارز ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې د مجاهدینو په یوه ځانګړي برید کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافر راس ویلسن په یو ټویټ کې د دواخان مینپال پر وژل کېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ د هغه وژنه د افغانانو پر بشري حقونو او د بیان پر ازادۍ تیری بللی دی. مینپال له دې وړاندې د جمهوري ریاست د ویان مرستیالو هغه څو کاله له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه همکار کړی و. په هلمند کې د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو د سرې قطعې مشر له څلوېښتو ملګرو سره ووژل شو. د 215 قول اردو قمندان سمیع سعادت ازادي راډیو ته وویل چې مولوي مبارک او ملګري نن په لښکرګاه ښار کې په هوایي بریدونو کې ووژل شول.
د هلمند ولایت د طالبانو د اصطلاح سرو قطعاتو مشر مولوي مبارک د 40 نفر سره په هوایي ضرباتو کې ختم شو.
طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جګړې دواړه لوري یو بل ته د تلفاتو اړولو دا ډول ادعاوې تل کوي چې تایید یې دلې ګران کار دی. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جګړه له دو اونیو راهیسې روانه ده چې له امله یې په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د جوزجان د والي مرستیال عبدالقادر مالیه وایي چې د ولایت د ودانۍ په شاوخوا کې جګړه روانه ده. ښاغلي مالیه ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي وضعیت دومره ښه نه دی او دی والي او د امنی قمندان له کابله ورغلو ځواکونو سره د ولایت د ودانۍ په داخل کې دي او بهر هم طالبانو مورچلې نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د شبرغان ښار د نیولو په هدف حملې زیاتې کړي او د دې ښار یو شمېر سیمې نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راز ادعا کړې چې د شبرغان په اندخوی بندر کې د دوستم مڼې نیولې او هغه ته یې اور ورته کړی دی، خو د جوزجان مرستیال ولی دغه ادعا رد کړه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي تر خپلې وسې ټوله هڅه کوي چې د روسیې له ملاتړو بېلتون غوښتونکو سره روانه جګړه پای ته ورسوي، خو دغه سوله او د دونباس پر سیمې کنټرول په سلو کې نه وي. د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې تړلی دی. زلنسکی د اوکراین له ټلویزیونی کانال سره په مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبره شوې دغه راز ویلي چې له پوتین سره د کتنې لپاره تیاری نیول شوی. تر اوسه کیف او موسکو د دغه کتنې د ځای په اړه نه دي صلاح شوي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف ویلي چې پوتین غوره بولي چې له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو وغږیږي، نه د اوکراین د ختیځ پر وضعیت. د موسکو او کیف ترمنز اړیکې له 2014 کال راهیسې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه ترینګلې شوې دي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالۍ د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشپړې نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شو هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالتونو د 1945 کال د اګست په 6 لومړنی اټوم بم وغورځاوه چې په نتیجه کې شاوخوا 1,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته یې دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچاوه چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15 د تسلیمۍ اعلان وکړي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هیواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هیواد وړتیاوې زیانمنوي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسېږي. دغو وکیلانو ویلي چې د دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې د دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 12 د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي تره خالد شیخ محمد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د نیمروز مرکز زرنج ونیو. دا په تیرو 3 کې چې طالبانو ګڼې ولسوالۍ او یو شمېر بندرونه نیولې دي، د یو ولایت لومړی مرکز دی چې د دې وسلوالۍ دلیل لوري نیول کېږي. تفصیل له اجمل انتخاب.
ډیره زیاته مننه شبر صاحب. نن رپورټونه راورسېدل د نیمروز ولایت نه چې د زرنج ښار په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې. د ولایتي ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې اصلا طالبانو تیره شپه د کانګ په نوم باندې یا کونګ په نوم باندې ولسوالۍ نیولې وه. دا په 40 کیلومتره د زرنج کې وه او دغلته یې وویل چې 15 سرتیري پکې په جګړه کې وژل شوي وو. د ولایتي چارواکي وویل چې طالبانو وروسته په فیسبوک او ټویټر باندې ځینې عکسونه پوسټ کړه او داسې ښودله چې ګوندې دوی د زرنج ښار په 15 کې دي. د دې چارواکي په وینا ایران له پرون راهیسې په خپله پوله باندې یو کم د کډوالو دپاره جوړ کړی و. د ولایتي شورا یو وکیل چې دام نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې د تیر ماښام راهیسې په ښار کې یو ډول غیر محسوسه ویره خپره شوې وه او خلک هڅول کېدل چې له ښار نه ووځي. نن سهار د دې ولایتي شورا د غړي په وینا تقریبا 40% خلک مخکې له دې نه چې طالبان ننوځي ښار ته، چې په کې هغې کې امنیتي ځینې سرتیري هم شامل وو، عام خلک هم شامل وو، دا د پولې ابریشم له لارې چې د ایران سره په پوله پروت دی واوښتل او خوا د ایران له هغه جوړ کړي کمپ کې ورته پناه ورکړل شوه. وروسته دغه ویره د دې سبب شو د ولایتي شورا د دې غړي په وینا باندې چې پرته له کوم مقاومت نه وسلوال طالبان د زرنج ښار ته ننوځي او په بیلابیلو نقطو باندې د ښار حاکم شي. یو بل ولایتي دویم د ولایتي شورا یو دویم غړي ازادي راډیو ته چې دا هم نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې والی او یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د کمال خان بند خواته په شاشوی دی د زرنج ښار څخه او د زرنج ښار د محل دی وسلوالو طالبانو په ولخه کې دی. دا لومړی ځل دی چې وسلوال طالبان توانیږي چې د وروستیو 2-3 میاشتو جګړو کې د ولایتي ادارې یا د یو ولایت په مرکز باندې کنټرول خپلوي. دا اوس نه ده معلومه چې تر اوسه پورې به دوی دغه کنټرول ته څومره دوام ورکړي او افغان حکومتي ځواکونه به بیرته په وړاندې څه اقدامات کوي؟ خو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د زرنج د وضعیت په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د ورځې په پای کې تمه شته ده چې چارواکي په دې اړه باندې خبرې وکړي او د دې امکان هم شته چې تزبدمې ځواکونه سیمې ته واستول شي او د ښار د بیرته نیولو لپاره جګړه رامنځته شي.
مننه صاحب، شیبه مخکې ما د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ته په واتس اپ کې پیغام پریښود. هغوی لکه څنګه چې ماته ښکارېده پیغام هم لیدلی وو او له هغوی مې د زرنج په باره کې پوښتنه کړې وه چې دا ښار به تر کله د طالبانو سره وي او تاسو دا تاییدوئ او کنه. هغوی تر اوسه پورې ځواب نه دی راکړی. لکه څنګه چې تاسو ویل، کېدای شي د ورځې په اوږدو کې دا موضوع مرکزي حکومت هم یا تایید کړي او یا رد کړي او یا د نیمروز د برخلیک په اړه خپل نظر څرګند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال نن د کابل په دارالامان سیمه کې ووشل شو. طالبانو په د وخان مینپال د حمله مسولیت منلی. شغل مینپال له دې وړاندې د ولسمشۍ مانی مرستیال ویاند، لیکوال، شاعر او د ازادي راډیو پخوانی خبریال هم پټ شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال نن د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شوی. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو دوا خان مینپال د جمعې د لمانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جمعه تسیرمه په ډزو وژل دي.
بعد امرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزلانه عمل پوره کړ او پر وطن میان یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
خاغلی ستانگزی دانه دی ویلی چې د پیخې سره د تړاو په تور څوک نیول شوی دی او کنه. وسلوالو طالبانو پر خاغلی مینپال د حمله مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویان ذبی الله مجاهد رسنیو ته پاستولی خبر پانه کې ویلی دی نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وشل شوی دی. دوا خان مینپال تازه څو میاشتې وړاندې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ټاکل شوی و. نوموړی له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویاندو. خاغلی مینپال د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوری ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا وکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسی جرګې څوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د څو کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم پاتې شوی. خاغلی مینپال دا شان په سویلي ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبریال دنده هم ترسره کړې وه. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. نوموړي څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره د یوې پوښتنې چې د وسلوالو له ترور څومره ویره لري په ځواب کې ویلي و چې د وسلوالو هدف د خلکو ویرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید ویره ترې ونه لري. نوموړي دا شان ویلي و چې دولس کالې حکومتي ماموریت کړی او که څوک ورته ووایي چې وژني نو دی به ورته ووایي چې ستا کار وژل دي، توره د تیره او ټوپک د غوړ. په دې مرکه کې خاغلی مینپال ویلي وو
دا وطن قرباني غواړي او دلته به په زړورتیا کار کوي او د تروریستانو هدف دا دی چې موږ وبیری موږ له خپلې ارادې او له خپل هدف سره دغه کې وګرځي. بېله شکه چې انسان طبیعتا بیره لري، پیدا شي څونه بیره لري، څونه زیاته لري، څونه کمه لري، ته ډېره ځایه پورې زه له شرایطو سره بلد یم او له شرایطو سره عادي یم، ډېر نه بیرېدم.
په کور دننه او په کابل کې د امریکا سفارت پر خاغلی مینپال دغه مرګونی حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د مینپال په وژل کېدو سخت خوشینه شوه او نوموړی په اطلاع رسونه کې یو مخلص شخص بللی دی. نوموړی لیکلی دی چې د مینپال وژل د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ نقض کول دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحي علي شورا له لوري د غندنې په اعلامې کې راغلي دي چې دغه بزدلانه او تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پر ښاغلي مینپال دا مرګونی حمله غندلې او پر خپل فیسبوک کې مینپال یو مبارز قلموال فرهنګ پال او تکړه شاعر بللې دی. د ننګرهار والی او د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. دا شان د ولسی جرګې غړي کمل ناصر اصولي پر خپل فیسبوک د مینپال وژل غندلې او لیکلی دی چې د هر هیوادپال افغان سر په خطر کې دی. ګڼو نور افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني کدرونه ونه وژني.
و موردل چې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر ته واخان مینپال نن په کابل کې وژل شو. تر 15 کال ډیر وخت کې چې د سیاسي چارو کتونکي نثار صالح د واخان مینپال نشته ملګری دی. له دبا وورو چې مینپال څنګه شخصیت
شغل مینپال د خلوص چې پر ځان باندې شي و د څه تصادف نه و. د مینپال د وجود له رګ رګ څخه وطن د محبت غوغا او چیرې پورته کېدل. شغل مینپال د وطن له هر لویش سره حیات زیات مینه درلودله. د وطن د غرونو د برو سره مینه درلودله. د دې وطن د انسان د پاره یې همیشه د شی ورځ توقع کوله. هغه نه داسې یوازې د شاعر و یو لیکوال و، یو ډېر روشنفکر انسان و. هغه د شاغلي مینپال سره موږ کورنۍ راسدر ته هم لرو. د مینپال سب کورنۍ ماحول داسې و چې پسو دوی د زابل د شاجوی وه، مګر دوی په کورنۍ کښې هغه د انسان اصولو ازادۍ ته ډېر احترام کوي. مینپال سب خپله فلسطاني ازادۍ باندې ایمان او باور درلودی. یوه لمن اولادونه یې تر شا پاتې ټول، دوه زامن، درې لونې، په شرعي زوی یې د غاټول په نوم باندې دي چې زه مطمئنه یم چې د مینپال هغه ارمانونه چې د وطن په باب باندې وه، هغه به موږ دا اولادونه او د دې ټول ملګري ګډه باندې تر سر رسو. د مینپال د خپل ځان په شان په زرهاو ځوانان تر شا پرېښول.
صالح صاحب، تاسو چې به کله په کابل کې له ده سره لیدل یا په کندهار کې مو له ده سره لیدل، تر ډېره پورې به مو د بحث موضوع څه وه؟
مینپال همیشه د افغانستان د تاریخ پر بحثونو او د تیرو ځینې بدو پېښو څخه د عبرت په باب باندې ځوانانو سره بحثونه کول، او د ښو مسایلو د امتداد او د دوام په اړه باندې ډېر ټینګار کوي. مینپال یارانو یارو هره جمعې ورځ بلا ناغا که په کابل کښې وو که په کندهار کښې وو، مشخصا په کابل کښې چې په دې وروستیو کښې یو خاص کوچنی ځای به د ملګرو دپاره نیولی وو. همیشه به یې زموږ دپاره اشپزي کوله. د دې تر مخه چې موږ ورسو اشپزي به یې کوله، ځان به یې ستړي کړي وو، هر ملګري به یې په غېږ پورې نیوي، یا دسترخوان به یې خپله هواروي. کوشش به یې دا کوي چې هر ملګري ته خاص یې هغه سلن لا به یې خپل ورواچوي. مجموع کښې یې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو باندو پورې اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وشي، د خلکو سره خبره وشي. څو موږ ونه توانېدو چې د خلکو پورې دغه د علم و د روشنفکرۍ بحثونه ونه رسو. د مینپال مجلسونه رنګارنګ وه، ډېره رنګارنګي یې درلودله. په مجلسونو کښې به شعر به هم در راته ویلی. مینپال یوې غریبې کورنۍ سړی و. مینپال تر دې دمه پورې چې زه ورته خبرې سره کوم، خپل کور یې نه درلودې. په همدې کاسه چار کې د کرایې په کور کښې اوسېدی. دغه ټولو غربته سره سره خپل معاش به یې نیمی کوي. ځینو غریبو ملګرو سره به یې هم شریکوي، او د کتابو د مجلې د چاپ دپاره به یې خپل سهم اخیستی. کوشش به یې دا کوي چې کتاب چاپ شي، مجله چاپ شي، مکتب پرانیستل شي، د وطن د غریب انسان لاس ونیول شي.
له نثار صالح څخه په مننې د واخان مینپال د دې ترڅنګ چې یو وخت خبریال و او اوس د حکومت د رسنیو د برخې مسؤول و، شاعري هم کوله. د ده دا شعر د ده په ږغ د ازادي راډیوي مجلې په یوې ګڼه کې سږ کال خپور شو.
چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخه راسي بس هغه لازه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوښۍ چیرې مینپاله دلته هر ګړی محشر.
دوا خان مینپال نن په کابل کې طالبانو وواشه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډارېږي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهېږي. د دغه سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لار خپله کړي، وروسته تر دې چې د 2000 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ. شایي دا د طالبانو پر ضد د یوه جګپوړي امریکایي ډیپلومات تر ټولو سختې نیوکې وي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورېدلی شي.
په افغانستان کې د جګړو له اور سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډارېږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتولۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ودوار ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن بار د هندو له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري، په ښارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقونو سرغړونه، بریتانیا، هند او نور هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیانو ته یوه جدي اندېښنه ده.
افغانستان امنیت او خیراجی لپاره د وټلو یو لار پیدا کړو. درسته یو څلور کلونو پرمختګونه او همداشان حقونو ته ځانګړی احترام لري.
خو طالبان څنګه کوي چې له امریکا سره د سولې د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیسته لرې سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي، هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې.
اسلامي امارت د سولې لپاره ډېر ګامونه اخیستي، خو داسې امریکایي جهاد ونه توانه سي تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پر خپل تعهدات عملي کړي. دا ملامتي موږ ته نه راګرځي، اړتیا لرو د خپل هیواد ازادۍ ته، د خپل هیواد دفاع ته، دا زموږ یو ضرورت ده. او پات سودا کې اشغالګر ځواکونه له افغانستانه ووځي او یا خپل وخت وتلي وي او تعهدنامه یې له موږ سره کړي، هغه ګام په ګام عملي شوی وي. اوسنی وضعیت ډېر تغیر کاوه، موږ به اوس د سولې شاهدان.
دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. طالبانو د سولو یو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې، خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې. په نوره نړۍ کې هم یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې، خو په نړۍ کې دا لمبې د جګړو نه دي. د نړۍ د څو هیوادونو په ځنګلونو کې اور بل شوی او لمبې تر ښارونو پورې خپرې شوې دي. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سږنی دوبی په ګڼو هیوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان په نړۍ کې مجبور شوي دي چې له کورونو ووسي او خپل کورونه پرېږدي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مرجوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درېو اونیو راهیسې د کلیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دېخوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په موګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی په شپږو سیمو کې اور لګېږي. همداراز د انتالیا ولایت په 5 سیمو کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیې ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله 13 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سرژنۍ دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کلیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزي برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کلیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخواني دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ووځي د اور وژلو ډېرې هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري، او د دې ترڅنګ په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، په لالم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. تاجکستان د پویو تازه راپور کې هغو وسلوالو ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې د دوی پورپوله ځای په ځای شوي دي او په هغو سیمو کې ځای په ځای شوي دي چې د سیمې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي. طالبانو له تاجکستان سره پورپوله شیرخان بندر په لاس کې دی، او همدارنګه له تاجکستان سره اوږده پوله د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ د بدخشان ولایت پوله ده چې د دې په اوږدو هم یو شمېر وسلوال ځای په ځای شوي دي، او تاجکستان دا اندېښنه لري چې دا وسلوال هغه کسان دي چې د تاجکستان د حکومت پر ضد یو وخت جنګېدلي وو، خو تر اوسه پورې آزادو سرچینو دا راپورونه تایید کړي نه دي. له همدې سره د خبرونې وروستیو ته رسېدلی یو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نوم درتوای او داس لیکم زه
زمانم سهیل احمد دا سیو سدن کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سوید.
تاسو ویل چې په پیښور کې مدرس ویلای، البته مترڅوم صفه پورې درس مخ کې و.
تر لسم سم په پورې مونږه البته درس ویلې.
bale بیا چې کله کابل ته راغلی خپل اسناد مروزان مرسي پر چکر
او کنسلګری لاړ ولتم تقریبا $10 تعویض خل خپل اسناد او انسان اسناد کې برابر کړل. بیا لګینه ما اسناد راوړل چې پرچم راوړل دلته مو سره په خلای کاشف مکتب کې یو لسم او دولسم دلته ویلې خو سازان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ د افغانستان کې درسونه نه هغه درسونه موږ پورې اړه لري کوم خواري او کوم سازان موږ سره خواري کی.
bale تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. څومره دی یو کس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د دې په ډېره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات ترو کاغذ لږ کم توجه ورکو هغه خواسم راضي مدینه ته که څومره درس ته موږ توجه ورکو ان شاء الله موږ به هیڅ مشکل نه لرو، که څومره کم توجه ورکو بیا پاینده کې موږ مشکلات سره راځي کی ولکه موږ وایي چې ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي باید فکر هم لوړ اوسیږي. څومره چې مخکې زه باید نورې لارې ځان ته پیدا کړو.
bale نور زکونکو تل خپل تجربونه وای څنګه به پدی وت ونی ګوچ په کم امکانات سره خپل زده کړی وکړو
کولای شو درس سره څنګه ته یو کار هم ځانته باید برابر کو
مگر خلک وای چې کار نسته
نه کار نه خ ډیر دی کو واړو کار ستدا ولی ځان باید زحمت ورکو نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بیکاره سم نو ما ویلی چې زه بیکاره سم شهید مشکلات ستاسو د قرنټین سو وزه پی کمې سولې امنیتي مشکلات سو نو ما خپل ټیکسي راوېستل او هغه باندې مې خپل ټیکسي باندې وکړ خپل زحمت او خاري هغه د جب خرچه مې پی را بچت کوم تر اوسه پورې ان زه موټر چلوم او دې باندې زه خوشاله یم فخر پی کوم ولی زه شکر سوال نکوم چې د لاس نه نیسم نو خپل